پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د وروستیو تروریستي بریدونو په اړه څرګندونې کړې دي او ویلي هغه هیوادونه چې غواړي په داسې بریدونو په ملاتړ باندې خپلو اهدافو ته ورسیږي له ماتې سره به مخ شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ملګر ملتو د سیف دی چلډرن مؤسسې د جلال آباد پر دفتر حمله وغندله، د فراه والی استعفا وکړه او د امریکا ولسمشر د داووس په غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. د خبرونو تفصیل. د فراه والی محمد عارف شاه جهان نن له خپلې دندې استعفا وکړه. له فراه د ازادي راډیو خبري الوی چې ښاغلی شاه جهان د خپلې استعفا د اعلانولو په محل وویل د دې لپاره چې د فراه اوسیدونکو د دې کارونو خوښنول استعفا یې وکړه. پرون په فراه ښار کې پلسګونو کسانو د فراه د والی دفتر ته څیرمه مظاهره وکړه. مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. د فراه والی په داسې حال کې استعفا کوي چې د دې ولایت د مرکز د لمنو په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر او په خپل سیف دی چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مؤسسې برید په سختو ټکو وغنده. د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویاند سټیفن دوچاریچ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مقر کې خبریالانو ته وویل د ملګرو ملتو سرمنشي د غبرید په کلکه غندي او یو ځل بیا د جګړې پر ټولو شکیلو خواوو شخ وکړ چې نړیوال قانون ته درناوی وکړي. Human rights organizations provide life-saving assistance. د بشري حقوقو سازمانونه په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو سړو، ښځو او ماشومانو ته د ژوند ژغورلو مرستې رسوي. مرستندوی کارکونکي باید هیڅکله هم په خپلو دفترونو کې په نخ نه شي او نه هم شتمنۍ ورڅخه ضبط شي. د ملګرو ملتو سرمنشي یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکیلو خواوو شخ کړی چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کیږدي. د خبرونو لازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په ورستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي هیدر ناور د چهارشنبه په ورځ په یو خبره کړی بیان کې د وژل شویو امریکایانو کورنۍ ته د درناوي په خاطر په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو په دې حمله کې چې شاوخوا ډیرش تنه وژل شوی یوازې د څلورو امریکایات به وژل کېدل او د دوو نورو ټپ کېدل تایید شوی دی. تر دې مخکې نوموړي په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی وو یوازې دومره ویلي وو چې امریکایانو ته پکې مرشوب لاوخته، خو دقیق شمېر تر اوسه نه خودلې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ له واشنگتن څخه د سویس د داووس لور ته روان شو چې ټاکل شوی ده نن پکې نړیواله اقتصادي غونډه پیل شي. سپینې ماڼۍ وویل ترامپ به له دې سفر څخه د امریکا د سوداګرۍ د ودې لپاره کار واخلي او هم به یو ځل بیا د امریکا او نړیوالې اقتصادي ودې په اړه په خپلو ژمنو تاکید وکړي. ټاکل شوی ده چې ترامپ نن د دې غونډې تر څنګ د برېټانیا د صدراعظم تیریزا می او د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتانیاهو په ګډون له یو شمېر مشرانو سره وګوري. ترامپ به سبا د غونډې ته وینا وکړي او د ورځې ناوخته به بیرته د واشنگتن په لور وخوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي لیواله دی چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنې په ترڅ کې له ځانګړي قضایي سلاحکار رابرټ مولر سره مرکه وکړي او هغه هم تر لوړې لاندې. ترامپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې دغه مرکه شایي په دو یا درې اونیو کې وشي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې روسیې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډانلډ ترامپ په ګټه او د ډیموکراتانو د کاندیدې هیلری کلینټن په زیان د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې هڅه کړې ده. او هغه هندي لانجمن فلم به چې د هندوانو غوسه راپارولې وه نن نندارې ته وړاندې شي. که څه هم د هند بالیوډ د سینما د دغه فلم له شودلو یو شمېر سینماګانو ډډه کړې، خو په هغو کې چې شودل کیږي ورته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دغه فلم چې پدماوات نومیږي او کیسه یې پر یوې هندۍ ملکې څرخي، سختریز هندوانې په دې خاطر په غوسه کړي چې دوی وایي اصلي ملکه په فلم کې سمه نه ده انځور شوې. د هندوانو یو شمېر ډلو او هم د واکمن بهاراتیا جنتا ګوند یو شمېر غړیو پر دغه فلم انتقاد کړی او د هغه ډایرکټر یې تورن کړی چې د راجپوت هندي جنګیالي قبیلې د ملکې پدماوات د مین په توګه د مسلمانانو د واکمن علاءالدین خلجي په شودلو سره تاریخ تحریف کړی دی. د دغه فلم پروډوسر بیا دغه ادعا رد کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان اجرائی رئیس عبدالله وایي هغه هیوادونه چې غواړي د ترهګرو بریدونو لارې خپل هدف ته ورسیږي له ماتې سره به مخ شي. نوموړي د وروستیو بریدونو په اړه نن په کابل کې څرګندونې کړې دي. د څرګندونو جزئیات بل کابل درته وړاندې کو. په همدې موضوع د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو پوهان ودیر صافی سره مغږیدل یو. د خغلی صافی څرګندونې به هم واوري. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار روسي ریپورټونه ردی خوای ریپورت نه ردی خوای د هیواد دفاعي ځواکونو لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونه وسته صفر تر کچې راټیټ شوی. دا موضوع هم څیو وختو د افغانستان پاړه سینور ریپورټونه هم دراورو. همدارنګ یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مو باسي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، نن د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس عبدالله په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر موسسي ورسته بریده و. همدارنګه ترغی مخکې په کابل کې په انټر کانټیننټل هوټل باندې د ترهګر برید په اړه څرګندونه کړې دي او د حکومت وسلوال مخالفانې د بشري جنایتو ترسره کوونکي بللي. نوموړي همدارنګه ویلي چې موږ سوله غواړو، خو ترهګر د جګړې په دوام باندې ټینګار کوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د خغلی عبدالله نننۍ سرګندونې تعقیب کړي، بلکې د هوایي ډګر ته ورغلی و چیرې چې دا څرګندونې کړي. نور بره له حدیث پردیس نه واورو. پردیس صاحب، اول خو خپرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې خغلی عبدالله نن دا څرګندونې چیرې وکړي او په جزئیاتو کې که راته ووایه چې جزئیات یې څه وو.
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو محترم اوریدونکو ته. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله نن دغه څرګندونې په کابل کې د ګمرکي مراحلو د واحد مرکز د رامنځته کېدو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. عبدالله د خپلو خبرو په یوې برخه کې وروستیو حملو ته په اشارې سره وویل، په مشخصه توګه په ننګرهار کې چې وروس د سیف د چلډرن په دفتر باندې کومه حمله وشوه، دو ویل چې ترهګرو یا د خغلی عبدالله په خبرو وسلوالو یوازې د خپل ځان په نوم یو بل جنایت ثبت کړ او له دې پرته چې دوی په تاریخ کې ځان بدنامه کړي هیڅ نشي ترلاسه کولای. اجرائی رئیس همداراز وویل چې افغانان سوله غواړي او په دې وروستیو کې چې کومې حملې شوې دي یا په ټوله کې چې افغانستان د کومو حملو شاهد دی، وسلوال او ترهګر غواړي چې خشونت او تاوتریخوالی رامنځته کړي، خو په دې دی پوه شي چې دوی یوازې دوی خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی، او افغانان هم د سولې هدف چې لري د هغې راګرځېدو نه یې نشي مخه ورته نشي نیولی. او همداراز یې په ټینګار سره وویل چې وسله وال یوازې په تاریخ کې د خپل د بدنامۍ ور اخوا نور هیڅ نشي ترلاسه کولی. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له شته ننګونو سره سره افغان حکومت د مختتک لپاره او همداراز د سولې د ټینګښت په رابطه باندې او خلکو ته د ښو خدماتو د وړاندې کولو په رابطه باندې بیلابیل پلانونه لري چې دا په ښکاره د دغو وسلوالو لپاره واضح ځواب دی. آن صاحب، په دغه غونډه کې همداراز په کابل کې د امریکې سفیر جان باس هم ګډون کړی و. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې د جلال آباد وروستۍ پیښې او همداراز په انټر کانتینینټال هوټل چې کومې حملې وشوې، د دې بهتره ځواب دا دی چې افغانستان ته د امریکا متحده ایالات له افغانانو سره اوږه په اوږه په ټولو مسایلو کې همکاري کوي، او مشخصا دغه نن چې کوم مرکز رامنځته شو د ګمرکي مراحلو واحد مرکز، د دغه مرکز رامنځته کول د وسلوالو لپاره یو واضح پیغام دی چې د امریکا متحده ایالات له افغانانو سره تر اوږده مهال خپلو مرستو ته دوام ورکوي، او افغانان له تاوتریخوالي پرته ډیر څه لري چې نړیوالو ته یعنی وړاندې کې چې اشاره یې ورته د افغانستان میوې او نور مسایل په دې هم اشاره درلوده چې افغانستان یعنی ډیر داسې څه لري چې په ښه نوم په نړۍ کې یاد شي. نو اوخه د آن صاحب چې دغه مرکز نن د ګمرکي مراحل واحد مرکز، دا به مرکز به په پرمختللي سیستم لدی وروسته په ګمرکي مراحلو کې چې مراحل چې پراخو لدی وروسته به په یو مرکز کې متمرکز کیږي، او دغه خدمات به په ډیر زر او چټکه افغان سوداګرو ته او همداراز افغان پانګوالو ته دوی خدمات وړاندې کوي. بلې انسب،
ډیره زیاته مننه حدیث پردیسو دوستانو چې نن په کابل کې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله او همدارنګه دغلته د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر جان باس وروستۍ څرګندونې چې تر ډیره په کابل کې او په جلال آباد کې پر بریدونو راڅرخېدي راسره شریکې کړي. زموږ بل همکار اجمل تورمن په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د استاد ودیر صافی سره مرکه کړي، او په سر کې د ښاغلي عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه چې په افغانستان کې وروستي بریدونه غندلي ورنه پوښتلي. ښاغلی صافی وایي
خبره دا ده چې دوی لږ خپل خبرو کې موتات نه ځي، که سنجش وکړي ورته نو باید پاکستان ته ووایي چې دا تراشته کړل ده ستاسو له منځه لاړه شي، او دا یو حق لري د افغانستان او ظلم هم سرته راشي، او موږ ملګرو ملتو ته هم شکایت کوو او داسې نه پرېږدو ستاسو عملیات، اما دا چې وایي ستاسو هم خراب
شي. ښاغلی عبدالله، نن په خپلو څرګندونو کې په جلال آباد کې چې کومه عمله وشوه د ماشومان د ملاتړ په موسسې باندې، دوی دا هم وغندله او وایي چې دې ډول باندې د وسلوال مخالفینو دا وښوده چې مثلا هغو دغو ته هم ژمنه دي مثلا چې د افغانستان د ګټې دپاره د افغانستان د خیر ښېګڼو دپاره کار کوي، یعنی هغو خدمتونو ته هم دوی ژمنه دي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
په دې اړه هم همدغه څه ده، دوی پاکستان که د لاسه وشي هغه څه به خارجي مؤسسات چې افغانستان خلکو ته مرسته رسوي که حکومت ته مرسته رسوي، دا ټول تخریبوي چې نور خارجیان د افغانستان نه لاس واخلي. دا باید پاکستان په دې باندې پوه شي چې دا ډېره پخوانۍ هستري وه، ډېر پخوانی تاریخ د افغانستان و چې تاسې خارجیان دلته مختوري کول یا خارجانم زل توری کول د افغانستان د مقاماتونو او افغانستان مقاماتو دلته کوم پارتنر نه درلوده د خارجي سره، اوس خو خارجان دومره انګول دي په افغانستان کې چې حکومت هم دمدې په خوا راځي، فیصله هم دوی کوي، پیشنهاد هم کوي، کوي ورته حکومت عملي کوي. نو دا د پاکستان په دې ډول دی اورېدل نه دي اصلا، او باید د دې نه لاس واخلي، تنوي هماغه کار سره
لازم ده چې پاکستان امریکا هم فشارونه راوړل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی راغله او هغه ته هم اسناد وسپارل شول. اوس تاسو په نظر باندې کومه مرجع پاتې ده؟ چیرته باید افغانستان، افغان حکومت، د افغانستان خلک چیرته باید شکایت وکړي له پاکستان نه چې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او د افغانستان امنیت یې
نه ده پاتې افغانستان ته د شکایت. افغانستان د امریکا سره امنیتی قرارداد لري، استراتیژیک تړون لري، او امریکا باید چې څومره چې د وسه کېږي د پاکستان مخه ونیسي او پاکستان ته په دې بورد کې جزا ورکړي او پاکستان لاس لند کړي د افغانستان نه، او که نشي کېدلی بین المللي کانفرانس دې جوړ کړي او غیر د هغې نه افغانستان یوازینۍ لاره ورته همیشه خلاصه پاتې ده. هغه دا ده چې د امنیت شورا د ملګرو ملتو ته باید چې بیا اقدام وکړي، بیا ورشي، او د امنیت شورا صرف راتګ کفایت نه کوو، افغانستان ته د هغوی اقدامات لا پاتې دي. هغه یو څلوېښتمه ماده چې انواع د سیاسي او اقتصادي تعذیراتو ده، هغه باید په پاکستان وضع شي.
دوستانو ودیر صافه و چې د خغلی عبدالله د هغه سرګندونو په اړه خپل نظر سرګنداوه چې ویلي بهرنی هیوادونه به په افغانستان کې د ترهګرۍ لملاتړ نه ګټه ترلاسه نه کړي او نه به خپلو اهدافو ته ورسیږي. بلخوا سپینه ماڼۍ وایي چې د په افغانستان کې د بلخ د والي په څوکۍ وسنۍ شخړه له نږدې څاري او د امریکا متحده ایالات پر دواړو غاړو غږ کوي چې نوی والي ته د واک د لیږد پر سر دی دا شخړه د چټکو او سولیزو مذاکراتو لاري هوار کړی. او په دې خبر پانه کې چې د سپین ماڼۍ نه خبره شوی وای چې دا ډول شخړو یوازې ترهګر ګټه کوي، همدارنګه پکې ټینګار شوی دی چې دا شخړه باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې داسې هواره شي چې خلک په حکومت باندې خپل اعتماد وساتلی شي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم، دا نن ورځ اقتصادي خبرونه زه ابراهیم صافی دراورم. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګمرکي خدماتو واحد مرکز یا وان شاپ پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي رډیو ته ویل په دغه مرکز کې به ټول ګمرکي خدمات په یو ځای کې ترسره کیږي چې په ترس کې به سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. پسرلی زیاتوي چې دا د سوداګرۍ خونی د هغو یولسو مواردو یو دی چې په 15 کلن پلان کې حکومت ته وړاندې شوی و. د پروان ولایت د برېښنا حوزوي ریاست وایي چې یو شمیر زورواکي 1.3 میلیون افغانۍ پوروړي دي چې تر دې دمه خپل پور نه دی ادا کړی. د نوموړي ریاست د رئیس ناصر احمدي په خبره کچیرې پوروړي خپل پور پر وخت ادا کړي د یاد ولایت نور مستحقو سیمو ته به هم برېښنا وغځول شي. نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د خلکو او حکومت دواړو مرستو ته اړتیا ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1140 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1500 او 1 لیټر ډیزل تیل په 1600 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ او اسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغاني او یا پوله، یو یورو 30 افغاني او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني، د اماراتو یو درهم 13 افغاني 70 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغاني 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 600 افغاني تبدیلیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سویس ته روان شوی څو هلته د داوس په نړیواله اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ترامپ د داوس په غونډه کې د امریکا له متحده ایالاتو سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅه وکړي. احمد تکل چې دا موضوع یې تعقیب کړي په دې اړه نور تفصیل لپاره د شپه په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د داوس په غونډه کې د ولسمشر ترامپ د ګډون هدف څه دی؟
ښاغلی ترامپ د امریکا له هغې اجنډا سره چې وایي لومړی امریکا داوس ته روان شوی، او اټکل کیږي چې د بحث وکړي چې د امریکا او متحدانو ترمنځ د امریکا په ګټه تجارتي اړیکې ټینګ کړي. ترامپ له بل کلنټن وروسته د امریکا دوهم ولسمشر دی چې له 2000 کال وروسته د داووس په غونډه کې ګډون کوي. سپینه مړۍ وایي ترامپ له دې سفر څخه د امریکا د سوداګرۍ د پرمختګ په مقصد کار واخلي او هلته به یو ځل بیا د امریکا او د نړیوالې اقتصادي ودې په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د سپینه مړۍ چارواکي وایي چې د ترامپ پیغام به دا وي چې متحد ایالات له خپلو متحدانو سره د نږدې اړیکو ټینګول غواړي، خو په پام کې لري چې له هغو سره په معاملو کې د تجارتي کسر مخه هم ونیسي. ترامپ د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې په حاشیه کې د برتانیا د صدراعظم تیریزا می او د اسرایلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم لیده کاته وکړي، او سبا یعنی د جمعې په ورځ به د نړۍ د سوداګرۍ او سیاست مشرانو ته خپله وینا واوروي او ټاکل شوی چې د ورځې په پای کې به بیرته خپل هیواد ته امریکا ته ستنېږي.
ټاکل شوی د ترامپ ډیری پالیسۍ د پخوانیو ولسمشرانو له پالیسیو نه توپیر لري، نو هلته د داووس په غونډه کې به د په وړاندې عکس العملونه څرولي.
سمه ده، ښاغلی ترامپ به په داووس ښار کې له هغو مشرانو سره په رښتیا هم په یوه غونډه کې کینی چې هغو د نړیوال کېدو پلویان دي. په داسې حال کې چې د ولسمشر ترامپ او د هغه د حکومت او ادارې په باب ویل کېږي چې ډېر وخی تر ډېره د کورنیو تولیداتو د امریکا د کورنیو تولیداتو د ملاتړ او د هغو د ودې په فکر کې دي، نسبت دې ته چې د ګلوبالیزم یا د نړیوال کېدو په فکر کې اوسیږي. او همدا ولسمشر ترامپ چې د 2016 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال پر همدغو ګلوبالیستو مشرانو یعنی د نړیوال کېدو پر پلویانو مشرانو خورا زیات انتقادونه کول. ترامپ د اوسته د روانېدو په درشل کې د یو ورخیز اقدام په ترڅ کې همدغه د نړیوالو د کورنیو تولیداتو د ملاتړ د اقداماتو په ترڅ کې د سولر برېښنا د پلیټونو پر وارداتو په سلو کې دیرش زیاتوالی اعلان کړ، او دا د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره د ولسمشر ترامپ د ادارې د اقداماتو یو برخه ده. او د امریکا د خزانې وزیر ستیفن منوچن پرون په داووس کې وویل چې دای د ډالرو د ارزښت د کمیدو ملاتړ کوي. البته د ډالر د ارزښتو د ارزښت کمیدل او همدارس د نورو اثارو د ارزښت کمول هغه وسیله ده چې ځینې هیوادونه حکومتونه عمدن د خپلو اقتصادي پالیسیو په پترڅ کې د دې لپاره ارزښت راټیټوي چې غواړي د خپلو صادراتو او وارداتو ترمنځ د بیلانس غټه زیاته کړي. او د کورنۍ تولیداتو د ملاتړ په برخه کې د امریکا د حکومت تجارتي پالیسیو هسې هم په نورو هیوادونو کې اندېښنې پارولې دي، خو د منوچن پرونه یو څرګندونو د اندېښنې نور هم زیاتې کړې. پرون د سویس په زیورخ ښار کې لزرو زیاتو کسانو په یو مظاهره کې ګډون وکړ او د ترامپ د ناراضي په څیر شعارونه یې له ځان سره لیږدول.
ډېره زیاته مننه تا کل صاحب. قدرمنو دوستانو، ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم بیرته افغانستان ته. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار روسي ریپورت نه ردی، خو د هیواد دفاعي ځواکونو لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې وسته صفر تر کچې راټیټ شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرسیړونکو ادارې یا سیګار ویلي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له 2010 څخه تر 2018 کال پورې له بشري حقوقو څخه 15 بیا جدي سرغړونې کړې دي. بلورته د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي د قانون د پلي کوونکو لخوا د بشري حقوقو سرغړونې بد ټولنې په حالت ناوړه اغیز ولري. ناجیا صافی له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې سیګار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بشري حقوقو څخه په 15 ویا جدي سرغړونه تورنوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په دفاعي ځواکونو کې د بشري حقوقو جرمونه اوس صفر ته راټیټ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرپلټونکي په راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له 2010 نه تر 2018 میلادي کال پورې له بشري حقوقو څخه په دې سرغړونو کې وژنې شکنجه او پر ماشومان جنسي تیری شامل دي. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش چې د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبري کولې د سیګار راپور پاړه په خپل خبرګون کې ویل چې د هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په خوا د شان جرمونه موجود وو خو اوس داسې سنشته.
ما ای گزارش رد نمیکنین ولی اجراءاتی که ما در
مونږ دغه راپور نره دو خو ویل شم چې مونږ اجراءات سره کړی دي. کوم کسان چې په تیر کې په جرایمو کې لاس لرل جنرال څخه نیولې تر سربازه پورې ټول د قانون منګولو ته سپارل شوی او اوس مهال په زندانونو کې دي.
خغلی راتمنیش زیاته کړه چې د افغانستان د دفاع وزارت کشفی او سارګری ادارې د ملي اردو قطعات په دوامدار توګه ساري. د سیګار په نوي رپورت کې د 15 پیښو څخه 22 محرمې بلل شوې دي چې نشي په ډاګه کېدی. خو په پاتې شپږ څلوېښت سرغړونو کې پر ماشومانو د جنسي تیري و پیښې له محکمې پرته وژنې او د بندیانو شکنجه کول شامل دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش پلټونکو موندلې چې د امریکا پوځ د بشري حقونو په دغو سرغړونو خبر و خو له قانون څخه د هغو افغان سرتیرو د تیښتې لارې پرانیستې ده چې جرم یې کړی و. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا د سیګار دا راپور رد کړ خو وویل چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې جدي اصلاحاتو ته ژمن دی. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې د 2018 میلادي کال په دسمبر کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کې په وسلوالو جګړو کې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د ډکو اعمالو د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. دغه پالیسي د تورونو په اړه د څېړنو او راپور جوړولو تګلاره روښانه کوي او سرغړونکي د قانون په رڼا کې تر عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي اقبال صافي وویل چې د پوځ او پولیسو له لورې له بشري حقونو سرغړونې په ټولنه ناوړه اغېز کوي.
په افغانستان کې کاروبار نشته او کوم کسان چې تحصیل نه لري امنیتي ځواکونو کې جذبېږي او بیا داسې راپور هم ورکول کېږي چې جنسي تیری او خیانت کوي چې دا په ټولنه ناوړه اغېز کوي.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې د راپور داسې مهال خپور شوی چې د ځینو کتونکو په وینا افغان ملي پوځ په ټولنه کې له ځانګړي درناوي برخمن دی. خو ښاغلی صافي وویل که د افغان ځواکونو د جلب او جذب په پروسه کې او همدارنګه د دوی د ښوونې او روزنې بهیر کې اصلاحات رامنځته نه شي نو دا ستونزې نه شي هواریدلی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. موږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اورېدل شي. اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم، زه زریف یرمال د خوست ولایت اوسیدونکی یم. خوست ولایت کې د علي مسخې زړه کوټ مسخې لول سره څه تاسو سره خبرې کوم. روزن ما ده د رادیو څخه وښتنه ده چې زموږ د منګلو سرک ډېر خراب دی. موږ د ډېر مشکلات سره مخامخ یو. په 2014 کال کې موږ پیس کار نه ده شوی. موږ خون سرک لرو. موږ هر وخت ماشومان سپینګیری مریضان دی لاس ورکو. په دې خاطر باندې د خوست چارواکي زموږ سرک نه پخې، موږ مشکلات نه واخلي. نو ازادۍ رادیو نه غوښتنه دا ده چې څنګه لوړ لوړ پوری چارواکو ته ورسوي تر څو زموږ ستونزې ته رسیدګي وکړي. ډېر موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو. خدای دې وکړي زموږ ستونزې را خلک رسیدګي وکړي او موږ د مشکل څخه خلاص شو. که تاسو وګورئ دغه مشکل ډېر موجود دی. ولې یو طرف سرک خاص دی، بل طرف دی وایي چې امنیتي وزنه ده. په دې خاطر باندې موږ دلته یو کار نه پدې کوو. ولې کار خو اوس ټول افغانستان کې امنیتي وزنه ده. خو بیا هم خوست کې امنیت ډېر ښه دی چې دې کار نه کوي. موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. والسلام ده عزیز روډیس که زیات مننه کوم چې موږ ټول روډ په چارو سره سلام.
زه محمد یونس خپل خبره کوم په فاریاب د ولایت او د دولت اباد د ولسوالۍ د جلګر د کلی وسیدو کوم د نظام پر څنګلس باندې چې زموږ ساروی پر سورو باندې ولاړ دي پهلی خوراکی وربش غنم دي نو اوس موږ هم ډېر مصرفونه مو په اوس ورځ د مرکزي حکومت څخه دغه غواړو چې زموږ سره کومکونه وشي د کنجاري وو او نور کومکونه وشي چې بېخي مو څاروي د بینه وتلي دي د ولږې سره مخ شي. وسلام.
السلام علیکم ورور محترم دمنګ ماجری تقریبا څو میچ کې ماجری سی راغلی زه شیر محمد ولایت کابل وسیم سین خبرې کوم دمنګ لپاره هیڅ کله د کډوال په مقابل کې یعنی روپیا ملګری کومه کړی نه جیسا نه جوړا سا اول ته وایي ماجری له پاکستان راځي زمونږ کومه کو نو ما څو خپل ولایت یو روپیا هغه کړی د ماته خوښ دمنګ مسله پیغام او دا وړې مې ربانی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے.
دوستانو د خبرونه په دوی منمای کی د یو کلی زرغګونه ډرامه ورپسې ډرامې په یو موضوع ځنګړې بحث اوري. نن په دې غږیږي چې افغاني ټولنه کې لیک لوست او تعلیم څنګه امیدای شي. د خبرونه کوربه یوسف زدران به په همدې موضوع د خونه وروزنې د پونځي له استاد کریمی دریس سره غږیږي او په اړه به ستاسو پیغامونه مخبروي. ازادي رادیو ستاسو پیغامونه ته ستاسو پیغامونه په 0 و 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیره را رسیږي. خو مخکې له ډرامې په مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته عصمت ساروان نه اورو.
د فراه ولی محمد عارف شاه جهان نن له خپل دندې استعفا وکړه. له فراه د ازادي راډیو خبري الوی چې شاغل شاه جهان د خپل استعفا د اعلانولو په محل وویل د دې لپاره چې د فراه اوسیدونکو د لکارونو خوښنول استعفا کوي. د ملګرو ملتو سرمشي د مؤسسې د بشري مرستو د همغږي دفتر او په خپل سیف د چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مؤسسې بریټ په کلکه وغانده. د سیف د چلډرن د مؤسسې د عملیاتو د چارو مشر کارلوس کارازانو ویل درې افغان کارکونکي په دغه بریټ کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانټینټل هوټل په ورستی بریټ کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له واشنگتن څخه د سویس د داووس لور ته روان شو چې ټاکل شوی ده نن پکې نړیواله اقتصادي غونډه پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي لیواله دی چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنې په ترڅ کې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره مرکه وکړي. او هغه هندي لانجمن فلم به چې د هندوانو غوسه یې پارولې وه نن نندارې ته وړاندې شي. که څه هم د هند بالیوډ د سینما د دغه فلم له ښودلو یو شمېر سینماګانو ډډه کړې خو په هغو کې چې ښودل کېږي ورته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
دوستانو دا خبرونه که بیا لستل غواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت موندلی شئ. اوس هم یو کلی زرغږونه ډرامه ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث.
یو کلی زرغږونه
یو کلی زرغګونه ډرامي خغو اوریدونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو اوریدل چې زرلخته د خپل ماما کور ته راغلی و. دوی په خوشحالۍ له چای سره توتان او چارمغز وړل او د پوهې د ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به واورو چې مساګل ولې ورخطا دی او له یخنۍ ولې ریږدي.
وی دا د ژمی ساړه مې کوی مړ بشم توای ښه سم خلې ونه یم ارمان چې خدای داد مې همدا اوس را غوښتی وای. او دا خو د خدای داد ټیکټر دی.
دلته یم
سوای موسا گلا ساتا گلا را کوز چزرو دی پات موشا چومیش پاتا بزرام ساره نه نووتی دی را کوزیگا
در کوزیگا ما خو نگوری زان می دوونه پس چنگ پوری تڑلای ده لسونه می یخ بغ دی تصبر تا یه وقوطا پاتی ده چه دا پرانیزم نو در کوز می او بولا سوای خواه الا در نیسم
زود پد ماشا تو تو ولی بال تو خونه چه ما بنی ولای وی خو په احتیاط برا کو شو وی وی کنا
وی 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 لکه چه تی م مات سپیت وای کا
باتا باتا تو تو نه چگ چانګ نه نه را لوی دلای دړټی ته چانګ در باندې ما تاسو وا او باتا لو چا مون دې ګر دو چنده چی زو را کټ
زبر سره ګور مکا خدای دادا ناخدا ورخطا ورخطا نهری دی ولی تی تو خوشو چه لٹی تی چانگی نرا او خورزی دم تو آئی خا کنووز بمی دا گل گل زوانی خاوری ریشی ووا
گل گل زوانی غلی شتا پسخانا استاد آم زان گل گل خکاری داخله دې بیا څنګه ورانه شو د ترکتور د څراغونو پر رڼا کې پیخي د پیری غوندې ښکاري
پرې د پیری غوندې تباه شو برباد شو ما خان د لاور خان باندې پوس له بوسو ډکې ته وای ښه وایي د راغورځېدو په وخت کې له چیف نه مې پیسې لکه چې ګرځېدلې دا څه شوي
لیونیه خوا دېخوا لاسونه ما اچوه پیریانو ته غزنی څه وي موسی ګل ته هم دا ورکې شوې پیسې نسوار هم نه دي نسوار
څنګه نه دي که ما دومره ډېرې پیسې لرلې اوس به مې د کاپېرۍ غوندې له ښکلې تور سترګې لوړې دنګې نجلۍ سره واده سوی ورته وای ښه
یاره خو ته راځه ساده ګله موسا ګله زړه دې پتمشه پیسې دې پیدا وبوله پیدا
ښه شاګردانو په تخته باندې لیکل شوې جمله مو ولیکله
هو معلم صاحب عادلې ما خو لیکلې ده خدا نور از ما غونده تکړه نه دی دوی ته بلاس د قی صبر کوي
اجرې ترې لتا نمګ مخ کې لیکل ده که چې دا سیدا زبانو تخته پاک کوم دا غسی نام خدای دی وی ټولی تکړه یې
معلم صاحب عادلې ستا په خله کې خو ډیر تاثیر دی ټول سبقونه مو خسته کیږي
زما په خله کې به دومره تاثیر وی نه خو تاسو ټولی کوشش کوئ او له سبقونو سره مینه لرئ ښه اوس له ټولو نه یوه پوښتنه
وایم یوه نه لس پوښتنه خو وکړه
پوښتنه دا ده چې دوه درې ورځې مخکې مو د درس تر څنګ یوه بله مهمه خبره یاده کړه هغه د څه شي په باره کې وه خدیجې تیز ځواب ووایه
ته صبر چې زه رایاد کوم د ژمي په باره کې مو خبرې وکړې ویل مو ویل چې په ژمي کې ځانونو ته او په تیره ماشومانو ته ډېر پام وکړو
خدیجې دا سمه ده چې په ژمي کې به ماشومانو ته تاوده کالي وراغوندو چې د ژمي له یخنۍ نه په امان کې وي خو ځان ته به هم پام ساتو ګوره ځان ته دې پام نه دی ساتلی مریضه شوې غږ دې څنګه ناست دی خو خبره دا ده چې په کور کې د ماشومانو یې سارول هم ښه نه وي
نو معلم صاحب په ژمي کې دم د باندې وګرځي
خدیجې زما مقصد دا دی چې ماشومان دې لوبیم کوي خو یو دې تاوده وساتل شي بل دا چې د لوبو ځایونه دې پاک او لمر ته وي ګرد و غبار دې نه وي چا سینه له یخنۍ نه به مو ساتلې وي خو ګرد و غبار به یې ناروغان کې
که په خیر زما ماشوم پیدا شو او لږ غټکی شو په ژمي کې به تودې جامې پرې اغوندم په پاک او تودو ځایونو کې به یې لوبوم خوشحاله به وي او کټ کټ به راته خاندي زه به یې معلوموم او سبق به هم ورته وایم
یا
خدایا شکر چې زوی مې خدای بیرته ما ته راکړ. قربان شم زوی.
بس پلار نور مې ژړا ماتم ژړا راځي اوس خدا دی له بندي خانې را خلاص یم. بس دی مې ښکلوه
بلاغا زویا څه وکړم زړه مې را ډک شوی دی د زلزلې شیشه کې د لاسه مې ډېر کړاوونه ولیدل. قربان دې شم
کوه چې موږ پولیسانو پیدا کړو که نه هغه ښځه ډېره ظالمه وه.
خدای دې ټولو پولیسانو ته خیر ورکړي بچیا. افسر مرسل خو ډېره اخلاصمنده ده.
وی رښتیا زوی کیا دا په غاړه کې دي ګلان چادر اچولي دي.
هغه موږ سره چې ماشومان بندیان وو د هغه خپلوان راغلي وو.
وی وی ارمان چې هغه وخت سمده راغلی وای تاسو ټولو ته به مې ګلان در اچولي وو بچیا.
رښتیا پلاره مور مې ضد کړه ډېر مې یادېږي.
بوتیا دم رښتیا تر کاڼی کلک دی زما او د مور به د خدای مکړه زاره چاودېدلې وه. مور غریبه د شپه ورځ تر پسې جاړي.
هغه زلزلې سره چې بندیان وو مور مې په خوب لیدله چې مړاوي.
دا تودې اوښکې د زار شم بچی اندېښنه مه کوه مور دې ژوندۍ ده
چې تا وویني څومره به خوشحاله شي. هغه ځوان خو د پولیسو آمریت ته راغلی وو. هغه وخت زه په ماموریت کې ملازم وم.
هو قند هغه ستړی مسې زه دې وپېژندم.
خیر اوسې او خود مې وپېژندې ګل محمده ته لکه چې پیسو پسې ورغلی وې.
هو د پولیسو آمریت ته ورغلی وم. بخت مې بیدار و هماغه قاچاقبر هم بندي شوی و چې له موږ نه یې پیسې اخیستې وې.
کاکا نو پیسې درکړې؟
هو ګرانه د افسر مرسل له برکته ټولې پیسې بیرته راته راورسېدلې.
افسر مرسل ته خو زموږ زړونه دعا کوي ټول ولس ته یې خیر رسېدلی دی.
کاکا زه هم افسر مرسل د زلزلې له بندې خانې را خلاص کړم.
اوی شکر نام خدا څومره ښه.
ګل محمده دلاغا مې زوی دی غریب سلامت یو کال د زلزلې په بندې خانه کې له نورو ماشومانو سره بندي وو.
رښتیا وی وراره ګله دا خو ډېر کړېدلی. خدای دې زلزلې ته انصاف ورکړي. شکر چې په خیر را خلاص شوې.
خیر اوسې کاکا پلاره زو بچې مور مې زر ووینم سخته مې یادېږي.
اوهو اوهو دا څومره ښه. اوهو نام خدای دې وي دای بله خوشحالي.
وه جمیله څه خبر ده چې ټوله ورځ ته یې ټلیفون دی او فیسبوک دا بیا پکې د څه خبر دی؟
د خوشحالۍ خبرې دي. د وطن خلک چې ترقی کوي دومره ورته خوشحالېږم چې مه کوه پوښتنه.
ته د ټلیفون دی خواکه چې دا د خوشحالۍ خبر خو زه وګورم.
راځه راشه دا دې ته وګوره. د افغان نجونې خو ګورې په امریکا کې په روبوټ جوړولو کې جایزه اخیستې وه.
واه بېشکه څومره ښه پې ویاړم.
زر لختي یوازې دا نجونې نه دي چې نړیوالې جایزې اخلي د افغانستان د کرکټ او فوټبال لوبغاړو ته هم دنیا حیرانه ده.
دا ټول د وطن ویاړونه دي. رښتیا یو بل افغان ورزشکار هم نړیواله جایزه اخیستې وه. په ټلویزیون کې د څه شي آقا یاد کړ.
ښه ښه د نړۍ د عضلاتو آقا.
هو هماغه یادوم.
زر لختي ډېر خوند کوي چې د افغانانو نوم په ټوله نړۍ کې ځلیږي.
که ته مرسته وکړې لرې نه ده چې یوه دیارلس کلنه افغانه پیغلو که به هم نړیوال شهرت پیدا کړي. ته وار وکړه چې زه یې رسامي درته وښایم. پاس مې دلته په تاخچه کې ایښې ده. دا دی وی ګوره.
هو هو دا رښتیا دی او دیارلس کلنه نجلۍ رسامي ده.
اوهو دار اسامی زموږ دی زهره ده د سلطان ماما دی لور.
اوهو نام خدای ډیره هنری او لوړه رسامی ده.
دای خوب لیدلی و بیا خپل خوب رسامی کړی و. زهره ته می ویل چې دا رسامی به دی جمیل فیسبوک ته پورته کی
په سترګو.
خو زه دې ته زوریږم که ډیرو خلکو رسامی خوښه نه کړه هسې نه چې د زهره زړه مات شي.
درنو اردوونکو السلام علیکم. تاسې له ازادي راډیو څخه د یو کلی زرغګون راډیو ډرامې 228مې برخې ته غوږوئ. و مو اوریدل چې د پاخه عمر کلیوالې ښځې څنګه د سواد لیوالې دي. دوی د ځان لپاره د سواد زده کړو کورس جوړ کړی او د زده کړو لپاره هلته سره راټولیږي. تعلیم او زده کړه د هر چا ارمان دی، خو لیدل کېږي چې افغاني ټولنه په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده. پوښتنه دا ده چې زموږ په ټولنه کې لیک لوست او تعلیم څنګه عامېدی شي. په دې اړه ستاسې درنو اردوونکو نظرونه او وړاندیزونه موږ ته په 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیره را رسیږي. په همدې موضوع دلته له درنې میلمنې سره هم خبرې کوو. ستاسې درنو اردوونکو پیغامونه هم اخلو. زه یوسف زدرانم او روانې دې خپرونې ته مو هرکلی کوم. د تعلیم د عامېدو په څرنګوالي او په دې برخه کې دوم د ستونزو پر موضوع د ښوونې او روزنې پوهنتون د تربیتي علومو پوهنځي له رئیسې کریمې دري سره خبرې کوو. چل نیکمرغه دلته زموږ سره په سټوډیو کې د خپرونې ته بخیر راغلی. استاد ستړي مننه،
خوشاله اوسې. زه هم خپل سلامونه نیکي له قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې اله چې تر دې دمه ورځ خاطره کړې
ډېره مننه. استاد، د تعلیم په برخه کې تبن ستونزو یادونه کیږي له بیلابیلو برخو زاویو څخه، ولې تاسو په داسې پوهنتون کې چلته ګڼې جونې هم درځي، هلکان هم درځي، هلته زده کړې کوي، د دغو بهیر څخه تاسو خپله خوشحاله که نه؟ باید دا ونډه ډېره ویل دې هم
خوشبختانه زدران صاحب چې موږ پنتون د ښوونې روزنې پنتون نسبت ټولو پنتونو ته د نجونو شمیر په دو پنتون کې ډیر دی، د ځکه چې اکثره کورنۍ د ذهنیت لري چې باید لورانې معلمین شي. او تقریبا 80% د موږ محصلین نجونې تشکیلی وي او درس او تعلیم ته ډیر لیواله دي، او په رقابت کې هم نسبت هلکانو ته وړتیا او
او بلو مونږ ټاکلې هم په همدې موضوع غوښتل ملا خبر سره، ولې اکثر نجونې لیواله دي چې دوی د تعلیم په تیرم د ښوونکو رول په حیث باندې په راتلونکي کې وظیفه اجرا کړي؟
دلته زدران صاحب دوه ذهنیتونه دي. یو خو معمولا د موږ تاسو په ټولنه کې ښځې د بیرون کار دپاره دومره چمتو نه دي. دلیل دا دی چې مرد سالارانه ذهنیتونه نوزم حاکم دي، او د ښځې وظیفه یا دنده په کور کې د ماشومانو ساتل او د کور د کارونو مسؤلیت ګڼل کیږي. نو اکثریت کورنۍ که غواړي چې چیرته لورانې زده کړه وکړي هم ترجیح ورکوي دو ته چې دوی ښوونکي شي، او دلیل هم دا دی چې نیمه ورځ به په کور وي او نیمه ورځ به بهر کې وظیفه اجرا کوي او تدریس پکې.
نو کلجونې ډېره په دې برخه کې لیوالتیا لري او دوی کار کوي. فکر نه کوي دا د ښوونې او روزنې د تعلیم د عامېدو یو مهم سبب هم کېدلی شي، ځکه دوی دي چې بیرته بیا اولادونه روزي، خلک روزي او ښوونکي کېږي، نسلونه روزي؟
بالکل، د تاسو خبره سمه ده. او په دویم ذهنیت هغه دی چې معمولا ښځې د عاطفي اړخ نه نسبت نرانو ته اساسي دي، او دوی نسبت نران ته ښه زده کړه ورکولای شي، او د دو وجې نه اکثریت ښوونکي چې د ښځو د جنس نه دي په خپلو دندو کې وړتیا لري او پوره موفقیت ترلاسه کړی، او دا وجه ده چې دوی دغو دندو ته علاقمند کیږي.
نو تاسو په دې عرصه کې عملا کار کوئ، فکر کوئ کومې عمده ستونزې دي چې د ګڼو افغاني ټولنو افغانانو په تېره هم د نجونو ستاسو برخې پرمختګ یې ډب کړی دی، کومې ستونزې دي؟
ستونزې خو معمولا د موږ تاسو په وطن کې خو یو خو د څلور لسیزې جنگ دی چې د ټولنې په ټول اړخو باندې بد او منفي اغیزه کړې. خو که چیرې دغلته موږ تاسو ځیر شو او راشو دو ته چې کوم دلایل باعث دو ګرځېدل چې نجونې د تعلیم نه محروم شي، هغه په خاص ډول کړی شو چې په څو ټکو کې هغو ته تمرکز وکړو. اول خو د امنیت موضوع ده. وبخې معمولا په ټولنه کې د امنیت نشتون د دوست سبب ګرځېدلی چې کورنۍ خپلې نجونې د ښوونځي د تګ نه محروم کړي او یا پوهنتونو ته د دوی د لیږلو مخه ونیسي. او په څنګ کې همدغه امنیتی وضعیت باعث دو ګرځیدل چې دوی په بیرون کې د آزار اذیت موضوع ده چې کله نا کله تستر کوي. او دغلته
مونږ لوردون کوم پښتنه کړي و تعلیم څنګه امید شي او څه ستونزې دي په دې ورخې ځین اوردون کوه ته پیغامونه پریخي دي دوی ته ورزو.
السلام علیکم احمد قاسم زه کوم دوی نن د لاسه څه پیغام پریزم په غوړي چورونه کې له لیکو الوست تر په خوړې څه ته ودی ځکه چې په خوړې چې لیکو الوست نه سنور څه څنګه لای حضرت په شهرونه کې هم چې لیکو الوست نه تر سره کوله او خوش پسانه په ډیر نام نه ولا چې او په ول چالي چې وسه هم لیکو الوست او وجریان لري ځکه چې ډیر خلک په لیکو الوست باندې پوسیږي چې لیکو الوست څه ګټه لري او څه ګټه نه لري.
بله السلام علیکم پیغام په دې سره غلې سمې ولایم د پکتیکا ولایت زمو په سمه کې خو هیڅ ستونزه نشته خیر او خیرت مکتبونه هم ختم دي کورسو سره وایم.
بسم الله الرحمن الرحیم شاهزاد حمیدی ما لوخوس ولایت نه د زده رادیو ټول پروګرامونه ډیر ګټور دي خاصه د یو کلی زرغه غونه ډرامه خوندوی ته د نجونو د تګ د خلاره کې د هغوی د ازار وضعیت مسله ده چې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا دوی ازارول کیږي. د دې لارې زموږ ولس زموږ ټولنه په هیده شي چې علم او پوها څومره ضرور ده او دا څومره د خلکو د نارینه او خزینه په ګټه ده. د دې ترڅنګ موږ او تاسو په ټولنیز ژوند کې له نورو ناخوالو سره مخامخ یو لکه په لار کې کله چې موږ زو نه احساس کوو د غلو له ویرې د اختطافچانو له ویرې خپل شته او خپل پیسې له ځانونو سره نشو انتقالولای لکه په ډرامه کې چې ونه ته خطر له ودې له ویرې چې خلک پیسې ونه لوټي.
دا ازاده رادیو ټول همکارانو او دونکو ته سلامونه وایم. خو دې وتی چهره تر وغو عبد البوی درمرجان زیرک یم د خوست ولایت نه در سره په تماس کې یم. دا کومه ډرامه چې خبريږي خدای دې وکړي چې ټول ورته غور پاتې نه پوغو غو ورته ونی شي. زه دومره وایم چې په سنې تورنه کې هغه پلاران چې د خپلې جنې خوانځي ته نه پریږدي خدای دې وکړي چې دا نه وړه د افغانستان کې لمنځه لاړ شي. زه دومره وایم چې کچرته هغه پلاران نه دغه پیغام اوري زه ورته ته دغه پیغام ورکوم چې د خپل لونه به لونه مې درسو کې شامل کړي چې د یو څنکی دا هر پنشي.
ډیر مننه درنو اردوونکو 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمیرې ته تاسو غږیز پیغامونه وو. د شمیرې ته تاسو نور پیغامونه هم راتلی شي که تاسو غواړئ راته خپل وړاندیزونه یا تاسو سیمې ستونزې بیان کړئ. شمیره در سره نوٹ کړئ 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0. څو اوریدونکي چې غواړي مخامخ هم را سره اړیکې ونیسي زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0 99 203 540. بله شمیره ده 0 800 225 50. دا وخت ځینې اوریدونکي را سره شته. خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه. مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل ده. مهرباني.
وعلیکم السلام زدران صاحب ستړي مشه نور مرجان زیرک هم د خوښ نه در سره په تماس.
زیرک صاحب ستاسو پیغام خو مونږ خبر کو بیا راغلی. خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه.
نو قربان د سم جزم غو بخانه ډیر اوریدونکي را غوښتل تاسو نه غوښتل خو څه موضوع په تر در سره وایي کوم زدران صاحب دا چې په اوسنۍ ټولنه کې موږ ګورو زدران په دغه شتون دغه شتون د شتون لري چې په هغه پلاران کې جنہ نه پریږدي
په دغه اساس پیغام خپور شو. استاد په نظر تعلیم څنګه امیدل شي؟
امیدل په دې چې زدران ته یو خبر درته دا چې امیدل شي چې هغه د استادانو چې نن د اوسنۍ ټولنه کې ګورم هغه زدران ته نه خبرې لنه کې استادان په افغانستان کې کار کوي خزانه استادان چې دغه پروسه د صدر استادان به شي انشاء الله پیندا کې هغه استادان چې د کورونه کې ناس دي ودې ورته نه پدې کېږي نو د ځان د خزینه او استادان زیات شي پاینده کې کورونه
ډیر مننه. یعنی په دې برخه د کریمه دریز هغه حڅه تاسو ستای چې په دوی په دې برخه کې عملن کار کوي او لا خون کې روزي ډیره مهرباني. او بل اردن کې نظر اخلو دریز سب خیر اوسه زیرک سب وبخي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه. خا بل اردن کې اړیکه شته دلته استاد پټوله کې تاسو امنیتی ستونزې ته اشاره وکړه. ما زین اردن کې په دې باور دي چې په لار کې هزار وضعیت جنوز اورول د کورنۍ لخوا د دوی تعلیم ته نه پرې خودل چې د خوښ نه در مرجان ورته اشاره کړو د څومره د تعلیم مخنی ولې ده
سبدم یو جدي موضوع ده او معمولا همدغه ذهنیتونه موجود دي ځکه چې اکثره کورنۍ د دغه دلیل نه چې ګوک په لیار کې هزار وضعیت دوی ته مخنشي او یا الته استادان چې کوم تدریس کې هغه ورته بد سترګونه نسی دوه دوه نه دوی خپل لوران ته خوانځي د تاګ نه یاد پنتون د تاګ نه منه کیوی او دام یو عمده دلیل ګڼل کیږي.
زابل تزو افغان را سره پاړی کې کده خبرونه تب خیر راغله ستړي مشه تاسو په نظر تعلیم څنګه امیدل شي؟
ما په نظر باندې خو تعلیم په درته اندازه شي چې دا پلرونه چې دي پلرونه په زمونږ باندې په د ماشومتوب په دوره کې د سیډر کارونه کوي، مثلا د شکارونه چې هغه دوی د مقصد نه باسي، د ښوونځي نه باسي، د درس نه باسي، دا ډول کارونه دي کوي. او په د ماشومتوب په وخت کې پلار خپل ځان باندې لکه بچیان ماشومان وي تکلیف کوي کار کوي، او ماشومان باندې تعلیم وکړي نو دا رقم به
تعلیم پاتې کیږي، خو نه لومړیتوب باید تعلیم وي، لاغې وروسته کارونه خپل پیدا کیږي. بل اردن کې نظر هم په همدې اړه اورو. خبرونه ته خیر راغلی، ځان مو معرفي کړی، لاغې وروسته په همدې موضوع ستاسو نظر. مهرباني. وعلیکم السلام، خیر راغلی، ستړي مشي. وعلیکم السلام زواک صاحب، ډیر بخیر راغلی. ساس په نظر تعلیم څنګه امیدې شي؟ که څه هم ستونزو په اړه مو نظر درلودو، هغه خپور شو، امیدلو په اړه کراته وایي.
وکنم په افغاني ټولنه کې کله ستونزې په وړاندې کوم ستونزې په ورځ ورځ غالیږي، او د افغاني ټولنې کې لس لیک او لس ورځ تر بلې پرمخ تللي، او په ډېر شهرونو او ولسوالیو کې
نظر هم بل
وعلیکم
السلام، خبرونه ته بخیر راغلی، ځان معرفي کړه ورور. د تعلیم په اهمیت باندې غږیږو، ستاسو په نظر په افغاني ټولنه کې چې د علم تعلیم زده کړې او سواد په وړاندې ګڼې ستونزې شته، څنګه امیدلی شي؟
زه خپل لاور خان کارمند لوګر ولایت د ازرو سواری صاحب تماس
کوم. او لاور خان، نو په افغاني ټولنه کې تعلیم څنګه امیدلی شي ستاسو په نظر باندې؟ څه باید وشي د پاره
تعلیم؟ خو بهترین شاید هغه خلک دي چې تیارو ته پاس یو تعلیم خوش وي، او خلک پوهیږي
معلومات تعلیم وکړي. ډیر من لور خان، ساس په نظر بي وزلي د سبب شي چې تعلیم مخه ونيسي؟ د ګڼ اوردونکو پیغامونه او چې ډیر زیات مهم موضوعات اشاره وکړه درن اوردونکو، ولی کستاسي پیغامونه نور خبرونه کې نه شو خبرولې کیږي. ستاسي پاتې پیغامونه موږ ته په اکسپټون کې ماشين شميره کې پریک دی، شميره مو ده 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 1 0. استاد برته تاسو ته راځو، څنګه تعلیم عامیدل شي ستاسو په نظر؟ د دې لپاره باید څوکړي، خلک څوکړي، حکومت دنده څه ده؟
معمولا باید اول وپیږو چې دلایل څه دي، کوم د کوم
دلایل چې
قدر منو اوریدونکو موږ ته ځینو ټکو ته اشاره وکړه، چې د فقر موضوع ده، د ذهنیت د نشتون موضوع ده، چې معمولا اصلا
تاوتریخوالی دی، او دا موضوع
بلکل. او د غوسه په څنګ کې همدغه د کورنیو د فقر د وجې نه موږ اکثرا ګورو چې په کلیو کې د موږ تاسو نجونې یا زنانه ټولې په پټۍ کې اخته دي، او شاقه هغه فزیکي کارونه ترسره کوي. نو که چیرې دوی د تعلیم دپاره ذهنیت ښه نه وي، تر څو چې ښوونځي ته څه خبر دی چې دوی پټیو کې کار وکړي او حاصلات زیات شي.
ولې دا لنډمهاله فکر نه دی ستاسو په نظر؟ ډېر لنډ فکر نه دی؟
خو معمولا چې دا خو طبیعي ده چې لنډ فکر دی، خو د اهمیت
مکمل بشپړ راتلونکی ته په دې سره زیان منوي. بالکل،
دلیل خو فقر دی او د ذهنیت نشتون دی. د دوسه په څنګ کې نور دلایل هم شته چې یا په کلی کې ښوونځی نشته، او یا زنانه ښوونکي نشته، چې معمولا تاسو واورېدل چې ځینو اوریدونکو د زنانه ښوونکو د نشتون د وجې نه هم خپل لورانې نه پرېږدي چې ښوونځی ته لاړ شي، او دا خپله یو دلیل ګرځېدای شي.
نو خلکو ته قناعت څنګه ورکولی شي تر څو د هدف ته چې تعلیم عام وي لکه د نورو پرمختللې نړۍ په څیر دلته هم هر څوک کولی شي دا حق ترلاسه کړي.
باید دوته یوه ښه پالیسي جوړه شي او پالیسي به د رقم موږ تاسو په نظر کې ونیسو چې اول باید د ذهنیتو جوړول موضوع وي او دا باید په مختلفو ارګانو په امانګۍ سره چې په هغو کې اج اوقاف اطلاعات و فرهنگ وزارت، خوان روزن وزارت، دلوار زدکر وزارت، ده طول باید یوزه شی او ده طولنه ده آم پوهاوی سطح پورته شی او خلق ده خوان پا ارزخت و اهمیت بانده پوشی که چه هم لن مغال گرد یا اغا مادی امتیاز چه پوغ وقت که چه اغا لوران دوی تورکیوی اغا باید دغونه دوی تیر شي او لار شي اغه بنیادی یا اساسی ټکی ته چې دوی خونه او روزنه ده او دوی مصرف کېدل په تدریس باندې دي.
او استاد په نظر استاد خبرونه وختم ختميږي ګڼ ستونزې د دې سبب شوی چې د تعلیم مخاوني ول شي کنه ناپوهي چې پټولنه کې شته.
د ناپوهي سره د نور مشکلات هم دي. تنه ناپوهي نه ده که چیرې تنه یوازې ناپوهي وي خو مشکل به په ډیره سادهګۍ حل شي، خو سې د خلک په ذهنیت جوړ شي ول خوانځي نو بیا به څکو که اون که نوی اغل تبیه با موگ دا مشکل چه راول آل کن.
دیره منه نخیرو سی بخبرونه که لگردون ندرون اردون که تعلیم چنگ آمیدل شی پا دی موضوع تاو زنگره بحث دا پوهن اوروزنه دا خون اوروزنه پانتون دا رئیس دا تربیتی علوم پونزه لرئیس کریم دریس تر آورد استاد درون اردون که پیغامونه هم بخبرونه که خبرش ول دخبرونه وقت پای ترسیدل زی یوسف زدران دا چخ اجازه غوالم دا خدای پامان.